بریا ورکړه او د نمرو په جدول کې لومړی مقام خپل کړ. په دې سیالي کې افغان لوبغاړي نور احمد ته په لومړي ځل د لوبېدو موقع ورکړل شو. هغه په خپل لومړي اور کې د سامسون وکټ واخیسته او بیا یې په 2.2 اورونو کې 9 منډې ورکړې. دغه راز راشد خان هم په دې سیالي کې 2 وکټې وسوځولې. هغه په 4 اورونو کې 6.4 منډې ورکړې. ټاکل شوی چې نن رویال چیلنجرز بنګلور له چینای سوپر کینګ سره سیالي وکړي. بیا هم د خبرونې ته شرغلست ورزو درا پورونو برخې ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا خبرداري ورکوي که هغه مالی سرچینې چې روان کالي افغانستان کې له میلیونونو اړو کسانو سره د بشري مرستو لپاره غوښتنه کړې ترلاسه نه کړي، دا هیواد به له داسې قحطۍ سره مخامخ سي چې په څه باندې 2 لسیزو کې یې ساری نه و لیدل سوی. په عین حال کې د چاپریالي مسایلو کارپوه هم د قحطۍ یو مهم عامل وچکالي بولي او وایي د کلونو وچکالي په دې هیواد کې د خلکو اقتصاد په تیره د هغوی چې په کرنه او مالداری بوختی ځپلی دی. نور په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په داسې حال کې چې مالي سرچینې د وچېدو په حال کې دي، د دې ډېر خطر شته چې افغانستان له داسې قحطۍ سره مخ شي چې 15 کلونو کې به یې ساری نه وي لیدل شوی. اوچا دغه خبرداری پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ورکړی او په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه په ریلیف ویبپاڼه کې په دې اړه نور معلومات ورکړي او ویلي دي چې په افغانستان کې نږدې 40 میلیون وګړي له سختې لوږې سره مخ دي، 6 میلیونه یې قحطۍ ته یو ګام ورنږدې دي. اوچا ویلي که عاجل مالی مرستې چې دوی غوښتنه کړې ډاډمنې نه شي، افغانستان به له یوه پراخ بشري ناورین سره مخ شي او زیاتوي په دې هیواد کې اوس دومره خلک د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي چې هغه په نړۍ کې تر ټولو لوړه شمېره بلل کېږي. اوچا همدارنګه وایي د منځنۍ ها د خوارځواکۍ کچه هم په دې هیواد کې بې ساري حد ته رسېدلې او اټکل کېږي چې 4 میلیونه ماشومان، امیندوارې او شیدې ورکوونکې مېرمنې به سږ کال له شدید خوارځواکۍ سره مخ وي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان څانګې هم پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې وویل چې په افغانستان کې د خوړو د جدي نه خوندیتوب اغیزې ویجاړوونکي دي. WHO په یوه ټویټ کې ویلي چې په دې هیواد کې 40 میلیونه کسان له خوارځواکۍ، ساري ناروغیو او نورو روغتیایي ستونزو له خطر سره مخامخ دي. په افغانستان کې د بشري ناوړه وضعیت او د خوړو د بحران تر شا ښایي ډېر عوامل پراته وي، خو کارپوهان د قحطۍ یو مهم علت هم وچکالي بولي. د چاپریالي مسایلو پوه عبدالولي مدقق وایي په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په نتیجه کې رامنځته شو پرله پسې وچکالیو د خلکو پر اقتصادي ژوند ډېره ناوړه اغیزه کړې. په تېره محلي اقتصاد چې د ده په خبره د قحطۍ په مخنیوي کې مهم رول لوبوي ډېر ځپلی دی.
د وچکالي په نتیجه کې هغه د کورنۍ اقتصاد یا د کلي یا محلي اقتصاد ضعیفه کېږي، په بعضې مواردو کې حتی له منځه تللې باعث د دې ګرځي چې زموږ هېوادوال هغه کوم سنتي شکل باندې سیزون مخته بیایي مجبور کیږي چې خپل مسیر د ژوند ته تغییر ورکړي، چې دا ښه کار نه ده.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي د افغانستان لپاره د بشري مرستو رسولو د پلان د عملي کېدو لپاره روان 2023 کال د 4.6 میلیارد ډالر بسپنې غوښتنه کړې، خو د دې کال د لومړیو 3 میاشتو تر پایه یوازې 2.5 میلیون ډالر ترلاسه کړي چې دا د ټولو غوښتل شوو پیسو څخه کم 5.5 سلنه ده.
او اوس هم د سیمې په اړه د راپورونو له مخې ایران د پاوز 100 تنه غړي د اوکراین د یوې مسافر وړونکې الوتکې د راغورځولو په پیښه کې په لاس لرلو مجرم پیژندلی او هغوی په بند محکوم کړي دي. د 2020 کال په دې پیښه کې 116 کسان مړه شوي وو. نور تفصیل په دې راپور کې اوریدای سي.
ایران د وسلوالو ځواکونو 10 غړي په 2020 کال د یوې اوکراینۍ الوتکې د راغورځولو په پیښه کې د لاس لرلو په جرم په زندان محکوم کړي دي. د ایران د قضایي ادارې د یوې پاڼې له مخې د اوکراین د هوایي شرکت اړوند دغې مسافر وړونکې الوتکې د رانسکورېدو په دې پیښه کې 116 کسان وژل شوي دي. د ایران میزان آنلاین ورځپاڼې د راپور له مخې د دغو ځواکونو قمندان چې نوم یې نه دی ښودل شوی په 10 کاله بند محکوم شوی او 9 نورو ته د 1 تر 3 کلونو پورې د بند سزاوې ورکړل شوي دي. د راپور له مخې دا قضیه په دې وروستیو 2 کلونو کې په ایران کې یوه تر ټولو مهمه حساسه او پیچلې قضایي امپروسه وه او زیاتوي چې د دغه قمندان اجراءات د دغې الوتکې د رانسکورېدو سبب ذکر شوي چې هغه د وضعیت په اړه بې پروایي کړې او غلط تصور یې کړی و چې ګواکې د دښمن یو هدف یې انکشف کړی دی. د د 2020 کال د جنوري په اتمه د اوکراین د هوایي شرکت پی اس 252 الوتکه چې کیف ته په لار و را نسکور شو او ټول 116 مسافر او عمله وژل شول. ایران له څو ورځو انکار وروسته چې رسمن په دې پیښې کې لاس لرل ردول دا ومنله چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو یوه جزوتام سهون په ډزو دغه الوتکه راغورځولې ده. تهران ویلی چې دا هغه وخت و چې بغداد ته نږدې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د ځواک د مهم قمندان جنرال قاسم سلیمانی د وژلو پر سر له متحدو ایالتونو سره کړکیچ اوج ته رسېدلی و. د اوکراینی الوتکې د نسکورېدو په دې پیښه کې اکثره وژل شوي د ایران او کاناډا اتباعو خو 12 اوکراینیان هم پکې شامل وو. د دغې پیښې د قربانیانو کورنیو د شفافې څېړنې او عاملانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کوله. د ایران حکومت د هر قربانی کورنۍ ته د 150,000 ډالره تاوان ورکولو وړاندیز کړی و خو کورنیو د دغو پیسو له اخیستو ډډه کړې. کاناډا تیر کال وویل په دې اړه چې د الوتکې له نسکورېدو مخکې د سنجش شوی وي شواهد نه دي موندلي. د او پرمختللو صنعتي هیوادونو ډلې یا جی او هم تیر کال په یوه ګډه اعلامه کې وویل چې ایران باید دغې الوتکې د راغورځولو مسؤول وپېژندل شي.
د لوبو له میدانه هره اونۍ له ازادي راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت له ډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه ستړي مشه د لوبو له میدانه ونیزي ورزشي خبرونه ته مو هرکلی کوم. تاسو ازادي راډیو او ری په دې سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ د بیلابیل لوبو په تړاو معلومات درکو. د دې سپورتي خبرونه په لمن کې تر ډیره د کرکټ، فوټبال او فوټسال په اړه مو خبرونه او رپورټونه راټول کړي دي. د دې ونې په ځانګړي مرکه کې مو د افغانستان له چټک توپ چونکي فضل حق فاروقي سره مرکه کړې ده. زه بختیار ساحل د څلور هیټریکونو په تر سره کولو سره د رشید خان یو بل ریکارډ د کرکټ نړیوال شورا په تازه درجه بندۍ کې د فضل حق فاروقي پرمختګ.
کله مې د سوچ نه وکړی چې زه به په دنیا کې د بالرانو په درجه بندۍ کې دوم یا دریم مقام ته راځم. نو داسې ذاتیم چیرته سوچ نه وکړی چې کله اول خو چې کله انټرنیشنل لوبې هم کولی نو موږ سوچ دا و غارمان هم دا و چې خالي انټرنیشنل کې ولوبېږي.
د روژې په مناسبت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ګڼو سیالیو دوام.
اکثره لوبډلې له نورو ولایتو یا البته د افغانستان له ګوټ ګوټ راغلي دي په دغه سیالیو کې لوبېږي. البته دا یادونه هم وکړم باید چې په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي، د 19 کلنو لوبغاړي او د افغانستان الف او یا هم د داخلي کرکټ اغه ځلان د ستوري لوبيږي چې په داخله کې ډېر خزلې دي لري.
پراتلونکو آسیا او نړیوالو جامونو کې د پاکستان او هندستان د لوبډلو د ګډون په تړاو د دواړو هیوادونو د مشرانو ناندري. د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې د جوړېدو په پار د تمرینتي کمپیل او د چټک توپ چونکو فضل حق فاروقي سره ځانګړي مرکه. تاسو آزادي رادیو ته وګورئ است په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. د افغانستان د کرکټ مخکخ لوبغاړی راشد خان د نړۍ په کچه او بیا په لومړي مقام کې راغی. هغه د ازل د ډیرو هیټریکونو په کولو سره دا ویاړ ترلاسه کړی دی. خان اوس یوازینې توپ اچوونکی دی چې څلور هیټریکونه یې په شلوریزو سیالیو کې په خپل نوم ثبت کړي دي. په دې رپورټ کې به ووایئ چې نوموړي دا کارنامې د چا پر وړاندې او کله ترسره کړي دي. ریپورت سالم محمد سالیل ولی.
د افغانستان د شل اوریزو لوبو لوبډل مشر راشد خان د هندستان په غوړه لیگ یا آی پی ایل سیالیو کې د کلکتا نایټ رایډرز په وړاندې په دریو پرلپسې توپونو درې لوبغاړي وسوځول او هیچ کې تر سره کړ. دا په شل اوریزو سیالیو کې د راشد خان څلرم ځل دی چې هیټریک کوي او له دې سره د نړۍ په کچه د شل اوریزو لوبو د زیاتو هیټریکونو ریکارډ له ځان سره لري. د وروستي ځل لپاره د اپریل میاشتې پر 9 نیټه د یکشنبه په ورځ د آی پی ایل په 13 سیالۍ کې د ګجرات او کلکتې په سیالۍ کې راشد خان د لوبې ولسم او خپل څلرم اوور ترسره کاوه چې په لومړي توپ یې اندري راسل، په دویم توپ یې سونیل ناراین او په دریم توپ یې شردول ټاکور وسوځول او له دې سره د آی پی ایل په سرژني پړاو کې لومړنی هیټریک یې په خپل نوم ثبت کړ. په دې سیالۍ کې راشد خان د لوبډل مشري دنده هم پر غاړه درلوده خو لوبه یې په وروستي توپ وبایلله. د کلکتې لوبډلې ته په آخري اور کې د 25 منډو اړتیا وه او د ګجرات لوبډلې توپ اچوونکي یش دالیل توپ اچونه کوله.
د کلکتی لپاره رینکو سنگ په 15 توپونو 15 شپږیز وهلې او دا خورا زړه راکښون کې سیالي وګټله. راشد خان د لومړي ځل لپاره په 2013 د کال کې د ویست انډیز په سوداګریز لیگ کارابین کې هیټریک ترسره کړی وو. شغلی خان چې د امازون واریرز لوبډلې ته لوبېده د جیمیکا تلواس په وړاندې په دریو توپونو درې لوبغاړي وسوځول او دا د یاد لیگ په تاریخ کې لومړنی هیټریک او دا ویاړ هم د راشد خان په نوم ثبت شو. نوموړي د دویم ځل لپاره په 2019 د کال کې د آیرلند ملي لوبډلې په وړاندې د هندوستان په دهرادون ښار کې هیټریک وکړ. هغه په دې سیالۍ کې 15 لوبغاړي وسوځول او غوره لوبغاړی هم ونومول سو. دغه راز راشد خان د دریم ځل لپاره د 2020 د کال د ډسمبر په 1 نیټه د استرالیا په سوداګریز بیګ باش کې د سیدنی سکسرز لوبډلې په وړاندې هیټریک وکړ. د افغانستان د کرکټ دغه ځلاند ستوري تر دې وړاندې هم د کرکټ ځینې مهم ریکارډونه په خپل نوم ثبت کړي دي. هغه تازه په شلاوریزو سیالیو کې د 1500 ویکټو سوځولو ریکارډ هم په خپل نوم ثبت کړ چې د نړۍ په کچه د دویم توپ اچونکي په توګه دومره ویکټ یې اخیستې دي. د ویلو ده چې راشد خان اوس مهال د کرکټ نړیوال شورا د شلاوریزو سیالیو د توپ اچونکو په درجه بندی کې لومړی مقام لري.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري د شلوریز توپ اچونکو په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې راشد خان لا هم په خپل لومړي مقام کې پاتې دی. په دې درجه بندۍ کې بل افغان توپ اچونکو فضل حق فاروقي بیا له دریم مقام څخه دویم مقام ته پورته شوی. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان یو چټک توپ اچونکو د کرکټ نړیوال شورا په درجه بندۍ کې دومره لوړ مقام ترلاسه کوي. وروسته له هغې چې د پاکستان پر وړاندې په درې شلوریزو سیالیو کې فضل حق فاروقي اغیزمنه توپ اچونه وکړه، هغه له 15 مقام څخه دې مقام ته ورسېد. دغه راز بل افغان توپ اچونکو مجیب رحمان بیا په نهم مقام کې پاتې دی. په همدې تړاو مو د خپرونې په وروستۍ برخه کې له فضل حق فاروقي سره مرکه هم کړې ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د نورو لوبو ترڅنګ د کرکټ لسوریزي او شلوریزي سیالۍ هم دوام لري. په دې سیالیو کې د ننګرهار، کابل او خوست ولایتونو سیالۍ ډېرې رنګینې دي او ګڼ شمېر نندارچیان ورځي. په دې سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې یو شمېر مخکښو لوبغاړو هم ګډون کړی دی. بشپړ تفصیل به درته امید ظهیر مل وړاندې کړي.
د افغانستان په دریو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د کرکټ شل اوریزي او لس اوریزي سیالۍ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې لومړنی ټورنامنت د جلال آباد ښار په سپین غر لوبغالي کې د شپې له لوري پیل دی. په دې شپنیو سیالیو کې چې شپاړس سیمه ییزې لوبډلې پکې ګډون لري، لومړی پړاو یې بشپړ شوی او اوس یې دویم پړاو روان دی. د دغو شپنیو سیالیو جوړونکي همایون عمر ازادي راډیو ته وویل،
البته دغه سیالۍ د روژې په شپږمه پیل شوې دي او د اختر تر دوهمې به دوام کوي. په دغه سیالیو کې زموږ سره د افغانستان له مختلف ولایتو مختلف لوبډلې دي او دا هم باید یاد کړم چې دا یې دویم پړاو دی. تیر کال هم دغه سیالۍ موږ ترسره کړې وې. په دغه سیالیو کې لس لوبډلې برخه لري چې لاغې له جملې څخه ریحان سیسی، وادی النور، فقیر وهاب، وحید، سید آغا عرب، خیوه زلمی لوبډله، کوثر لوبډله، کونړ اتلان، سلطان زاده لوبډله او دوست لوبډلې شامل دي چې په دې کې هم اکثر لوبډلې له نورو ولایتو یا البته د افغانستان له ګوټ ګوټ راغلي دي په دغه سیالیو کې لوبیږي. البته دا یادونه هم وکم باید چې په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي، د 19 کلنو لوبغاړي او د افغانستان الف او یا هم د داخلي کرکټ هغه ځلان د ستوري لوبیږي چې په داخله کې ډیر خزلې دي. یو یادونه باید بل هم وکم چې په دروسه په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبډلو د لوبډلې د لوبغاړو څخه شهزاد محمدی لوبډلې لوبیدلې ده، سمیع الله شینوار، شبیر نوډي، وفادار مومند او ازار الحق لوبیدلې دي. امیدواری شته چې پراتونکو لوبو کې چې اوس یې دویم پړاو روان دی او په دې کې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړو څخه اکثریت لوبغاړي ولوبيږي.
دغه راز په کابل او خوست ولایتونو کې بیا د سیمه ییزو لوبډلو ترمنځ ورځنۍ لس اوریزي سیالۍ پیل دي. په کابل کې د روژې په مناسبت پیل شوې لس اوریزي سیالۍ د ایوبي کمپلیکس لوري په ایوبي لوبغالي کې پیل دي. د یاد سیالیو تنظیمونکي او د ایوبي کمپلیکس مشر عبداللطیف ایوبي د دې سیالیو په تړاو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د یو شمېر مخکښ کلبونو او لوبغاړو په ګډون یې د رمضان لس اوریزي سیالۍ تر نامه لاندې ټورنامنت د پای مرحلو ته نږدې دی. ښاغلی ایوبي وړاندې ویلي،
نو یاد سیالۍ تقریبا د روژې په لسمه شروع شوې دي. اوس وروستۍ مرحلو ته لوبې رسیدلې دي. دوه ګروپونه مخکې لوبې خلاصې شوې دي، د دوه ګروپونو لوبې پاتې دي چې سبا خلاصېږي. نو ټولټال شپاړس ټیمونه وو په څلورو ګروپونو ویشل شوي وو چې د هر ګروپ نه یو یو ټیم کوالیفای کوي سیمی فاینل ته نیمه پای لوبې ته، چې اوس تقریبا د اول ګروپ نه اباسین اپ کلب سیمی فاینل ته لاره پیدا کړې ده، او د بی ګروپ نه سلیم کروان کلب سیمی فاینل ته لاره پیدا کړې ده، چې سلیم کروان کلب کې ماشاءالله ټول خلک غاړي لوبېږي، شرف الدین اشرف ورسره ده، اسم الله شنوار ورسره ده، ګلبدین نیب ورسره ده، نور ښه خلک غاړي ورسره ده، همداسې د شاهین کلب شاهین نیازی کلب هم نیمه پیلو به تلاره پیدا کړه، هغې سره ماشاءالله خلک غاړي دي، صدیق اتل دی، عبدالرحمن دی، نوید اظهار دی، نو په ټوله کې ټول خلک غاړي ورسره دي، اسحاق محمد اسحاق کرکټ کیپر بیٹسمین ټول لوبې ماشاءالله ښه وکړي، نو کابل زلمی هم سبا وروستۍ لوبه پاتې ده، خو هغه هم تقریبا نیمه پیلو به تلاره پیدا کړې ده، دواړه لوبې ګټلې دي، نو درېیمه به هم انشاءالله ګټي، نو دویم راوند سیمی فاینل بیا ډیر خوندور دی، ټول هغه کلبونه چې ټول بهترین لوبغاړي او نیشنل ټیم د انډر 19 ښه لوبغاړي او د ډومیسټیک هغه لوبغاړي چې تل ښه ځلېدلې دي په دې کلبونو کې ځای لري، او سیمی فاینل به هم سبا نه بل سبا شروع کیږي، سیمی فاینل ښې لوبې دي، هغه نه وروسته نو بیا فاینل دی.
دغه راست په خوست ولایت کې د پیل شویو لس اوریزو سیالیو تنظیمونکي جهاد سنگین بیا ازادي راډیو ته ویلي چې څنګه سیالیې د مالی ملاتړ پیدا کولو او ملي لوبغاړو د ګډون له امله ډېرې رنګینې دي او ګڼ شمېر خلک ننداري ته ورځي. د زیاتوي
پوس رمضان کې ټین لیگ کې تقریبا شپاړس لوبغاړې دي، چې د اپریل په شپږم تاریخ مو پایل کړ او تقریبا ولس ورځ بنسي، او دغه شپاړس لوبغاړې چې دي دا ټولې د خوست د سیمې دي، خو د نورو ولایتونو لوبغاړي هم پکې لوبېږي، او د تر څنګ مشهور لوبغاړي چې پکې لوبېږي هغه لکه نورعلي زدران شو، عبید تڼیوال شو، ضیا شریفي شو، او ابراهیم زدران شو، داسې نور ډېر مشهور لوبغاړي پکې لوبېږي چې دلته به یادونه لږ ستونزمنه وي، ځکه چې لوبغاړي بیخي زیات دي د ټول پکې لوبېږي. دا ځل به ښه لیګ ترسره کوو، داسې لیګ به ترسره کوو چې انشاءالله د تېر کال په پرتله به انشاءالله ښه لیګ.
د ویلو دا چې د سیالۍ د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د اجارې په ورکړې د کرکټ په برخه کې د خصوصي سکتور لاړخه پر مخ وړل کیږي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اوس د پاکستان او هندوستان کرکټ مشرانو د ناندریو په تړاو یو خبر لولو. ورسته لږ چې هندوستان په پاکستان کې پاسیا جام سیالیو کې لګډون انکار وکړ، د پاکستان کرکټ ادارې مشر نجیب سیٹھی هم په رسنیز کانفرنس کې وویل چې کچیر آسیا جام په پاکستان کې ونه شي، نو دوی به په نړیوال جام کې چې په هندوستان کې کیږي ګډون ونه کړي. ښاغلی سیٹھی ویلي چې آسیا جام په پاکستان کې نه کیږي، اربونه روپۍ تاوان به یاد هیواد ته ورسیږي. هغه په ټینګار سره وویل چې د ټولې نړۍ د کرکټ لیدونکو لپاره د پاکستان او هندوستان د کرکټ سیالي ډیره د ارزښت وړ ده، او لومړی هڅه دا ده چې دواړه هیوادونه د سیالي په ښه ډول ترسره کړي، خو که هند پاکستان ته له ورتګ انکار وکړ نو دوی هم هند ته نه ورځي. د ده په باور چې په نړیوال جام کې به نه ګډون د کرکټ نړیوال شورا اړیکې له پاکستان سره خراب شي، خو د ده باور دا دی چې د خپل ملک سیاسي موقف ورته ارزښت لري او په دې برخه کې له پیسو او هر څه تیریږي. کله چې اعلان وشو چې د کرکټ آسیا جام به سکل په پاکستان کې ترسره شي، هند پکې د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله له ګډون انکار وکړ، او په دې تړاو څو ځل د کرکټ آسیایي شورا د لوري غونډې هم وبلل شوې. په وروستیو رپورټونو کې وویل شول چې آسیا جام به په پاکستان کې کیږي، خو د هند سیالۍ به بیا په دریم هیواد کې ترسره شي. او اوس په افغانستان کې د روژې په مناسبت له نورو پیل شوی سیالیو خبر درکو. په خوست، هلمند، غزنی، بامیان، غور او کندهار کې د فوټبال او فوټسال سیمه ییزو لوبډلو ترمنځ سیالۍ لا هم جریان لري، او دغه سیالۍ به د دې اونۍ تر پایه پای ته ورسیږي. په دې سیالیو کې لوبیدونکي لوبغاړي وایي چې د روژې په میاشت کې ورزشي فعالیتونه د دوی د فزیکي تکړښت لپاره ډېرې اړینې دي، او هیله مندي ښودلې ده چې تر روژې وروسته به په ولایتي کچې مسابقو کې ښې لوبې کوي. د روژې میاشتې په پیل کې یو شمېر فدراسیونونو مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کافي بودیجې نشتوالي له امله د دې جوګه نه دي چې په روژه کې ورزشي سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلو په تړاو د افغانستان فوتبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د فوتسال ملي لوبډل انتخابي کمپ د ایران په مشهد ښار کې پیل شوی دی. یاد فدراسیون زیاتوي چې د افغانستان فوتسال ملي لوبډلې او د شل کلنو فوتسال ملي لوبډلې د جوړېدو لپاره ټاکنیز کمپ د شپېتو لوبغاړو ترمنځ پیل شوی چې 15 لوبغاړي د فوتسال ملي لوبډلې او 15 لوبغاړي د شل کلنو فوتسال ملي لوبډلې ته دعوت شوې دي. دوی وایي دا ټاکنیز کمپ به چې د اپریل په 14 نیټه پیل شوی د مای میاشتې تر 14 نیټې به دوام وکړي. د فوتبال فدراسیون د معلوماتو له مخې چې د دې ټاکنیز کمپ کې به د میاشتې په آخره کې غوره لوبغاړي د مشرانو او ځوانانو د فوتسال ملي لوبډلې ته انتخاب شي. دغه راز په دې خبر کې ویل شوی چې د اپریل پر 14 به افغانستان د شل کلنو ځوانانو فوتسال ملي لوبډله له خپل ایراني همزولو سره یو دوستانه سیالي هم ترسره کړي. همداراز د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله به د روان کال د مې میاشتې په 14 او 16 نیټه د لبنان هیواد د فوتسال ملي لوبډلې سره دوه دوستانه لوبې د لبنان په کوربتوب ترسره کړي. د اروپا د فوتبال د اتلانو په لیگ کې د نیمه پیلوبې څلور لوبډلې معلومې شوې. په وروستۍ لوبه کې چې د اپریل میاشتې په 12 نیټه د کابل پر وخت د شپې ناوخته د ریال مادرید او چلسی لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. 2-0 پر وړاندې ریال مادرید لوبډلې وګټله. د ریال مادرید لپاره کریم بنزیما او مارکو اسینسیو ګولونه ووهل. په دې سره چلسی هم له دې سیالیو بهر شو او مادرید نیمه پیلوبې ته ورسېد. د اروپا د اتلانو د فوتبال لیگ په کوارټر فاینل سیالیو کې مانچستر سیټي، میلان، انټر میلان او ریال مادرید خپل سیالان مات کړل او نیمه پیلوبې ته لار پیدا کړه. د ویلو ده چې د دې سیالیو نیمه پیلوبې به د مې میاشتې په 9 نیټه پیل شي. د خبرونه په ورستۍ برخه کې یو ځانګړی مرکه درته وړاندې کوو. د خبرونه په اوږدو کې مو یادونه وکړه چې د کرکټ نړیوال شورا د شل اوریزو توپچونکو په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې راشد خان په خپل لومړي مقام پاتې دی او فضل حق فاروقي بیا له دریم مقام څخه دویم مقام ته پرمختګ کړی دی. خادلی فاروقي د پاکستان پر وړاندې تر سیالۍ وروسته دومره چټک پرمختګ وکړ هغه یو مهال په لسو غوره توپچونکو کې هم ځای نه درلود، خو د پاکستان پر وړاندې توپچونه ډیره اغیزمنه وه. له خاغلی فاروقي مو په پیل کې پوښتلی دی چې د دې مقام د ترلاسه کولو سوچ یې کله کړی و او کنه.
فاروقي صاحب، د کرکټ نړیوالې شورا د شل اوریزو توپ اچوونکو په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې دویم مقام ته رسیدلی، کله دې سوچ کړی و چې دا مقام به ترلاسه کړي؟
کله مې هم داسې سوچ نه و کړی چې زه به په دنیا کې د بالرانو په درجه بندۍ کې یا دوم یا دریم مقام ته راځم. نو داسې ذاتیم چیرته سوچ نه و کړی چې کله اول خو چې کله انټرنیشنل لوبې هم کولی، نو مونږ سوچ دا و هغه ارمان هم دا و چې خالي انټرنیشنل کې ولوبېږي. نو چې بیا کله انټرنیشنل کې ما ډیبیو وکړه ولوبېدم، نو هغه اول سر کې کوم میچونه او هغه پرفارمنس ما وکړه، نو هغه ما داسې اندازه لګېده چې زم یو وخت کیدای شي وکولای شم چې د دنیا په لاس غوره بالرانو کې راسي یا 15 کې راسم. خو دا سوچ مې داسې کله نه وکړه چې زه به دومره وخت کې د دنیا په بالرانو درجه بندۍ کې دوم او یا دریم مقام ته راسم.
په لومړي مقام کې راشد خان قرار لري، اوس ستا او د هغه ترمنځ یو ډول رقابت هم دی. د لومړي مقام لپاره به حتمن ډېره لیوالتیا لري چې ترلاسه کړي، په دې اکله به خواري کوي نو؟
سائل صاحب، د لومړی مقام باره کوم خبره وکړه؟ په اول کې خو په لومړی مقام کې راشد خان دی، هم د افغانستان دی، موږ ټول افغانان پر راشد خان باندې ویاړو. نو راشد خان سره یې ما ټوکې مې کنه غپ مسلو کلواره ټویټ هم سی وکم ورته ویلو چې دا پیر مار ټارګټ سره راشد خان دی، ځکه چې اول نمبر دی میدان شاته کوم. نو یې ما د راشد شاته کول مې چې غټ ارمان نه دی چې زه راشد غوند پلیر یا راشد شاته کوم. نو دغه مې یو هیله ده، داسې یو ارمان مې چې د سینې شي صرف د افغانستان له طرف یو راشد خان او لازی یا محمد نبی والرن کی او لازی. نو صرف یو ازنه عادت مې دل شي یو خو از افاس بالر چې افغانستان طرف او لازی دا یو غټ دی افتخار خبره ده. بیا یو بل بالر راځي کنه د دنیا وال ته خلکو ته داخ کړي دوی دا یاد او تخکاری چې په افغانستان کې نه نه یو از لونډر یا سپینر راتلای شي په اول درجه. نو دی یو فاس بالر یا بیټسمن د سیم څوک راتلای شي. نو یو ازنه عادت مې دی چې دوه اول نمبر راسم چې ټول دنیا ته او افغانان ته داخ کړي چې موږ بالران او فاس بالرانو کې دا ټیلنټ چې دنیا کې اول نمبر راسي. نو کوشش کوو ان شاء الله چې خپل ښه کرکټ وکړو او پوزېټیو مایند سره ولوبېږي او خپل ښه کرکټ کوو. نو توکل په الله، که الله مو نصیب کړي اول نمبر ته ان شاء الله راځو.
همدغه سي د هر سړی کوشش کوي چې یو مقام ته ځان ورسوي. رقابت دا سي او څه وی سالم رقابت چې هغه د دوه ورونو ترمنځ هم کېدای شي. که د پاکستان له سیریز وړاندې ستا د شلوریزو سیالیو درجه بندي وګورو ته په لسو غوره توپ اچونکو کې هم نه وي، خو د پاکستان له سیالیو نه وروسته دغومره چټک پرمختګ تا وکړ. ستا لاندې لاملونه څه دي؟
پر اختیا هم د پاکستان د سیریز نه مخکې زه تقریبا په 15 او 14 نمبر کې نو په پی ایس ایل کې موږ هلته راشد او مجیب موږ سره کېناستو. نو ما به هلته هم دوی ته ویل چې دا سیریز خو را روان دی، کوشش کوم چې دومره پرفارمنس زه وکړم چې دا لسم نمبر ته خو راسم. نو هغه یو خو د پاکستان سره سیریز کې الحمدلله پرفارمنس مې خو درې میچو کې 15 آؤٹ کړو، یې کالمې مخ وه. نو د کله چې هم ته د یو ټاپ ټیم په خلاف باندې ښه پرفارمنس کوي نو هغه د آی سی سی پر رینکینګ باندې اغیزه کوي، نو هغه نمرې ټولې کاونټ کېږي. نو هغې له وجه دا وه چې دومره زر زه بر نمبر ته راوختم.
په آی پی ایل کې د تر دې دمه ښه توپ اچونه کړې ده، دا ووایه چې د آی پی ایل او نورو لیګونو توپیر ستا لپاره څه شی دی؟ کوم داسې څه په آی پی ایل کې دي چې هغه د دنیا په نور کرکټ کې نشته؟
د آی پی ایل او د نورو لیګو باره کې زه دومره ویلی سم چې د آی پی ایل کې چې کوم دغه د انډیا د خپل پلیران دي، لوکل پلیران دي، کوم چې انټرنیشنل کې لوبېدلي یا نه لوبېدلي. نو دغه د انډیا چې خپل د لوکل پلیران دي د ډېر ښه لوبېږي نسبت لکه ټول انټرنیشنل پلیران ونته دي. نور دنیا دغه کوم لوکل پلیران چې هغه دومره تکړه نه لکه انډیا چې لوکل پلیران دي، نو له هغې له وجه نه آی پی ایل نور لیګونه لږ نسبتا لږ نور نه لږ سخت ده، ځکه که نور لیګو کې اوورسیز پلیران اکثریت ښه بیا لوکل چې کوم پلیران دي. نو لیګ کرکټ خو داسې ده چې اوورسیز پلیران پکې څلور لوبېږي، نو دا نور چې ټول لوکل پلیران دي دا ډېر مهم دا ډېر لوی اغېز لري. نو د انډیا چې کوم د خپل لوکل پلیران دا ډېر تکړه دي او ډېر ښه پلیران دي، نو له هغې له وجه نه د انډیا آی پی ایل او د نورو ملکو لیگ ترمن دغه یو توپیر کېدای شي.
اخیری پوښتنه کوم، ستاسو لوبډله سن رایزر حیدرآباد کلیدل کیږي له تیرو 2 کلونو راهیسې د آی پی ایل په سیالیو کې سټرګل کوي، هغه څه چې څنګه په کار ده نه ځلیږي. فکر کوي چې مخکې بلاړ شي په آی پی ایل کې په پاتې سیالیو کې؟ او ورسره یو بل پوښتنه هم کومه، دغه کم رولز چې نوې رامنځته شوی د آی پی ایل په سیالیو کې د امپیکټ پلیئر په توګه، دا خو به دې نه ځورئ ځکه چې یوازې بالینګ در باندې کوي او هغه بیټنګ درته نه در رسیږي او تر ډیره پورې بالران د بیټنګ سره ډیره علاقه لري، په دې تړاو څه وایي؟
ټیم باره کې زه وایم په نشته هم اول 2 میچونه موږ بایللي، نو درې میچ هم ګټلی دی، یو اندازه کم بای کم کړی ده. نو د موږ هر یو لوبغاړی نه تمه کیږي هر یو لوبغاړی میچ وینینګ لوبغاړی ده. نو د صرف دومره فرق ده د نورو ټیمو سره چې فارم آؤٹ فارم خبره ده. نو موږ هم کوم لوبغاړی چې دي هغې هم تمې شته چې لږ بس خپل ټچ کې راشي انشاءالله. نو ښکارېږي چې موږ هم د دې ټورنامنټ یو ټاپ ته ورسیږو، یا ښې لوبو کې کوارټر فاینل او ټاپ 4 ته انشاءالله تلی شو. او بل د امپیکټ پلیئر خبره ده، امپیکټ پلیئر د غایته خبره بالران ډیر زیات بیټنګ سره شوق لري، خو نسبتا دا یو ښه رول زم کېدای شي ځکه د یو 12 لوبغاړي په هایز باندې څوک چې هغه لکه 12 مین یا هغه تم پکې د لوبې کولو موقع برابرېږي. نو دوی دغه امپیکټ پلیئر هم د خاص توګه د لپاره راستل چې انډیا کې دغه پلیئران دي او دا خلک دي ته لکه یو 12 لوبغاړي ته چانس ورسیږي. نو تر یو ډیر اندازه پورې دا یو خم ده او یو اندازې پورې کنفیوز کوي هم سړی، ځکه امپیکټ پلیئرانو کې چې اچولی هر ټایم ته ټیم کې راچوای شي تا ته اندازه نه کېږي څه وخت به لوبېږم څه به لوبېږم بل به لوبېږم، یو اندازه سړی کنفیوز کوي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
درنو اوریدونکو، تاسو د افغانستان له چټک توپ اچونکو فضل حق فاروقی سره زموږ مرکه اوریده. هغه تازه د کرکټ نړیواله شورا د شلوریزو توپ اچونکو په درجه بندی کې دویم مقام ته رسیدلی دی. د دې اونۍ ورزشی خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال. د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي، د ازادي میلمه دی ځنګړي پروګرام ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. نن په دې پروګرام کې زما ملما د دینی چارو کارپو همدارنګا د حقوقي چارو کارپو ډاکټر صلاح الدین سیدی دی. خغلی سیدی سره به د هغه د ژوند په اړه همدارنګا د هغه د زده کړو او د چترنګ دی مقام تر رسیدلې په دې ځنګړې مرکه کې ورسره خبرې اترې وکړو. ډاکټر صاحب په پایل کې ستړي مشه په خیر راغلی. راځي چې ساسي د ژوند ساسي د پیدایښت د زی او همدارنګا ساسو د ابتدایي زکرونه پیل کړو.
ما ابتدایي زکرې د لغمان په ولایت کې کړې دي، بیا مې متوسطه او عالی زکرې په کابل کې د امام ابانی په مدرسې کې کړې دي، او په کابل کې مې کورس د قضا لسته ده، او عملته د دې سب محکمه کې چې ما د قاضي وم، بیا مې د لوړو زده کړو لپاره خارج ته سفر کړی دی.
ډاکټر صاحب کدار ته وایي چې کله چې خونځي ته تللی دم د خونځي نه وایره پیل کړو، لغمان کې مول درس ویلې همال ته مو پیل کړی دی. د لغمان په اړه ته وایي د ماشومتوب د خاطرونو وایي نومړی ځل چې خونځي ته بوتلې.
زه په هغه د اول نه تدریم صنف پورې په د حیدر خانو په مکتب کې هغه ته چې زما د مور کاکا معلم وو، او هغه ته په مسجد کې منګه د اول نه تدریم پوري د هغه د نظر لاندې الله دې وو به خید تمام مور سره ز او زما ورور یو ز ذکر کړی. بیا مو متوسطه مکتب په ولایت لغمان می ترلم هغه کې متوسطه ابتدائی کې مو زده کړې وکړې، او په دې دواړو ځایو کې ډېر وګړه لاره وهره وره سهار به وخته پاتېدلو، ژمی کې به لږ ذره ساړه وو، لاره کې به مو اورونه بلول چې ځان ګرم کو. بیا به مو سفر کوو تقریبا 15 مایل شاوخوا کې د مترلام متوسطه مکتب ته چتلو، هر ورځ مو د هرې خوانو لاره وهله. نور په مکتب کې نو صنفونو کې ملګري او دوستانو لوبې وي او درسونه وو، ښه خاطرې لرم. تشکر.
ډاکټر صاحب کدام راته وي د هغه د خونځي د دورې یا پټولې کې د مکتب د دورې ملګرو سره کله چې هغه وخت کې درس وایي ځینې ژمنې کوي یا دوی داسې فکر کوي ځکه ماشومتوب وي چې همدا وایي د تل لپاره ملګری وي. اوس هم د مکتب د دورې کوم ملګری لري چې ورسره په ارتباط کې اوسي؟
ډېر ځلې داسې کېږي چې په مختلفو مناسبتونو سره په مختلفو مجالسو کې دلته غږیږو چې سره سجره وباسو، نو بیا داسې دوه درې ځلې داسې شوي دي چې زما د متوسطې مکتب په اصطلاح هم سم فایختلې ده، او اوس یو غټ مقام لري او یو په اصطلاح تحصیل کرده ده. داسې کوم خاص تعهدونه خو نه وو، اما بیا د متوسطه مکتب نه وروسته چې بیرته د امام ابو حنیفه مدرسې ته راغلو، هغلته نو ملګري او آشنایان په اصطلاح هغه هم فکره د د د د ټوخو د ټقالو او د اخوا دی خو د تګو د راتک الحمدلله ډیره خوشاله دوره وه، او د ډیرو سره روابط لرو او لرم، او تر ډیره حده پورې میهو شی چې وشو هغه دا شو چې د هغه صمیمیت چې وو بیا بل هغې د تغییرات د سیاسي چې راغله ډېرې په مختلفو اړخونو کې د قومندانان شو، رئیسان شو، قاضیان شو، او په اصطلاح په سیاسي لحاظ باندې مختلفې لارې مو پای کړې دي، اما هغه صمیمیت او اړیکې دومره ښې وې د هغه دورې چې سره د دې چې په سیاسي فکر باندې متفاوت و، اما که کله ناکله به هلته او دلته کار پیدا کېده چې ورته به مو یاداشت یا مسج ولېږه، په ډېره اخلاص سره به اجرا کوو چې دا هغه ډېرې شیرینې خاطرې دي چې سره د دې چې د سیاسي لحاظه متفاوت فکر درلود، اما کله به چې زمونږ پیام ورته ورسېده په ډېره خوشحالي به اجرا کوو. دا هغه مثبت جوانب دي چې سره
ډاکټر صاحب د کورنۍ په اړه مراته وایي، ساسي په کورنۍ کې تاسو نومړی کس وای چې لوړ زده کړې مو وکړي، کله تاسو وړاندې هم ساسې کورنۍ روخن فکر و؟
زما دا خبره چې کومه، زما په استله یو مور و، معنا دا ده چې یو مور په دی وایم چې مونږ یو لسرونه او خورګانو، یعنی دوی خورګان او نه ورونه او تمام لوړز د کړکړې دي. اما د ډاکټرات تر کچې پورې زو زما وړوکه ورور چې ډاکټر مزبان میګو په هالند کې اوس خپل سرجری لري او زه د حقوقو په ساحه کې ناغه او بل نورونه نو انجینرانو داسې نور زده کړې درلودلې او نظامي برخه کې هم وو. دوه ورونه مې شهیدان شوي دي، الله تعالی دې د تمام عمر سره وبخي. او خورګانې مشره خور خو د مشره خور اولادونه په افغانستان کې د لوړو زده کړو او مناسبو خاوندانو او اوس هم یو دوه شته هلته د مشره خور هغه او بیا نو د کشرې خور اولادونه په آلمان کې زده کړې کړي، ډاکټران دي او انجینران دي. او زمونږ کورنۍ تقریبا 2500 په دې کې نو بیا دا نوې نسل موافق نسل دی او کارنامې لري.
ډاکټر صاحب، حتمان د دومره بریالیتوبونو تر شا مور او پلار ډېره هڅه کړې ده، په دې برخه کې د کمیو رول ډېر زیات وو، پلار ډېر هڅه کړې کومور، او تاسو په خپل ستاسو په شخصي ژوند کې د خوندورونو علاوه مور ډېر رول درلود که پلار؟
مور می درسونه نو لوستلی خو قران شریف یې زده او خلکو ته به قران شریف وایي. ما په یاد دي زمونږ په کلی کې مونږه د خیاطۍ ماشين درلود، مور به می تمام کلی اولادونو ته رایگان کالی ګنډل او دا یو د اختر کې به نو زمونږ په کور کې قطار ولاړو، چا به یاګان اګی راوړل او چا به یاګان توپه راوړل، اما نور پر یاګان ټیو ډول باندې به خلکو ته کالی ګنډل په چار دی منطقه کې. مطمئنا زما د مور هڅې او حوصله مندې الله تعالی دې وبخي وفات کړی دی، او د ماماګانو هڅې چې هغه هم په ننګرهار پوهنتون په دې هغه کې ډاکټر او هغه. اما د پلار په برخه کې په وړکتوب کې زه 15 کاله د پلار د مینې نه په دین محروم وم چې هغه سفر وکړ د مصر ازهر شریف ته او افغانستان ته اولین دفعه په ډاکټر راوړل د ازهر شریف نه 15 کاله لږ زره احساس ده بے پلارے کول، اگر چې ماما غانو نور کاکا غانو هڅه ما پلار پلار وی بیا چې تشریف راوړو نو خاصه هڅه او خاصه توجه، او د تمام ورونو نه کچیرته می غلطه کړی نی پلار زه دوست لرم، الله تعالی دې تمام مر سره وبخي. نو هغه دواړو هڅه کول.
ډاکټر صاحب، د لوړ زده کړو په اړه مرته وای، تاسو ولې تصمیم ونیو چې له هیواد نه بهر زده کړې وکړي؟
زه تر 1983 کال پورې افغانستان کې وم، او زما پلار د خدای وبخي د کوم سیاسي ګوند غړی نه و، چون د افغانستان د علماو او روحانینو مشرتابه یې درلودل او د کوم حزب غړی نه و، او د هڅې داسې وي که وکړی شي په وطن کې د سولې دپاره یو وسیله شي او یو جوګه شي او یو رابطه شي. دا وسیله کېدل او دا جوا کېدل د دې موجب شو چې هرې خواوې به ډېر غوښتل، او مونږ د یو خاص فشار لاندې واقع وو چې نه مو پوهېدلو چې څوک به راته څنګه ضرر ورسوي، په دې چې د دې سیاسي احزابو د دې ډلو سره مونږ نه وو. نو
دا دقیقا وبخښه ډاکټر صاحب، دا دقیقا د مجاهدینو وخت وو.
د مجاهدینو وخت نه لږ زره پخوا، لږ زره پخوا چې هغلته داسې یو حالت راغلی و چې مونږ په هغه سیاسي موقف چې زما پلار درلودل، چون هغه د پوهنتون کې د اتحادیې د استادانو او رئیس پژواک و، خدای دی وبخی د معاون د دې اتحادی او په مختلفو مناسبتو کې د تمام اعزاب او سازمانونو استازي د دې په اتحادی کې اشتراک درلودل او په سیاسي ژوند کې فعال ژوند درلود. په دې خاطر باندې چون د داسې تاکید کول چې دا وطن باید په داسې استقامت جوړول شي چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان خلک بابا و نه روسته شي نه امریکا ته شي نه بل چاته شي او یو معتدله لاره غوره کړي. چې متاسفانه دا په ډېر ځلي د ته په اصطلاح د قبول وړ نه وه د مختلفو جوشو خواته ده، نو د دې لار نه لږ ذره متاثر شوي یاستو، سره دې چې موږ مدرسه د امام ابو حنیفه کې وزه و زما ورور و او هغلته مو یو سلسله په همدغه موازی او پر بنیاد باندې مشکلات درلودل، اما په مجموع کې هغه هلته مو چې مشکلات هم درلودل شخصي ملګري و اشنایان یو شل نفره پنځه ویشت نفره د معاصرو شخصیتونو د وخت د معاصرو شخصیتونو الله تعالی دې وبکي، لکه وفي الله سمیع، لکه هادي هدایت، معاون د لوی څارنوال او داسې نور شخصیتونو او ملا بزرګ د میاګل جان آغا مسای او نور داسې ملګري او دوستان وو. اوس دلته غټ غټ رهبران او مشران دي خو دې خو په دې وطن کې د دې زمونږ شخصي ملګري او دوستان وو چې تر ډېره حده پورې که مشکل اساسی یاد، اما خبره دا ده چې په مجموع کې زما د پلار د روحیه په ما باندې تر ډېره حده پورې او د هغه موازی تاثیر کړی او تاثیر کوي. د هغه په نتیجه کې په 1903 کال کې زه ما تصمیم ونیو چې زه باید لوړې زده کړې وکړم. بیا مې نو پلار ته مراجعه وکړله او پلار راته وویل حتماً غواړي چې لاړ شي مالي و لازم، بس چا سره وغږېدل او بیا یې ما ته وویل چې ورشي. هلته چې زه ورغلم ما ته وویل دغه فورمه یو صفه فورمه وه دا وای خانه پوري کړه. نو بیا مې یو دوه عکس هم راکړه، عکس مې چې ورته ورکړه وایي زه په مخه دې ښه نو بیا زه درته زنګ وهم. بس یو هفته بعد راته زنګ راغی چې سبا ته سهار په 9 بجو د پرواز دی، چې مې مور ته وویلې او چې مې پلار ته وویلې، پلار خو مې لږ د راوستېله و پاتې د لاړ لمونځ ته، او مور ته مې چې خبر ورکړه په ژړا واغلای شروع کړه چې دا ته ولې داسې څه کوې. ما وویل نو زده کړې خو به کوم. بیا نو راغلم زده کړې مې ته په چارلس پوهنتون ته، او دلته مې په حقوقو کې زده کړې شروع کړې. بیا نو هغه بله صفحه ده زما د ژوند چې هغه بل اړخونه لري. تشکر
ډاکټر صاحب. که د همدې برخې په اړه نور جزئیات راکړئ، کله چې پوهنتون ته لاړئ او بهرنی هیواد محیط هم کاملا متفاوت، هغه وخت کې مو وعده کړی و که مجرد لاړئ؟
ما کله چې د شرعي زده کړې عالي زده کړې مې خلاصې کړې او د قضا کورس مې ولوست او د محکمه د دې سبز د ولایت کابل کې قاضي عضو د محکمې شوم، نو خبره تمامه جوړه وه چې زه باید ښځه وکړم. مګر زما په زړه کې دا شی و چې زه باید بهر کې په بهر کې د چارلس په پوهنتون کې هغلته ژوند متفاوت، او د حقوق په پوهنځي کې چې هغلته ډېر هغه علي د وخت د محل هم هلته اوسېدل او ژوند یې کوو متفاوت ژوند و. ما چون هغلته زه په عربي ژبه پوهېدلم راجستر شوم د څو ژبو ترجمان. په دوم کال کې مې په اول کال کې هر کال اویا کسه نه تر پنځه اویا کسه محصلین راتلل چکسلواکیا ده. د دې اویاو نه دېرش نفره ناکامېدل او بېرته اخراجېدل او تلل، نیمایی پاتې کېدل. په دې نیمایی علت یې دا و چې زمونږ محصلینو ځوانانو په بهرنۍ ژبه باندې نه پوهېدل او ډکشنري او قاموس یې نه درلود. د دې په نتیجه کې دا ضایعات زمونږ ستر و. ما وکړی شو بله دې چې اول کال تحصیلات د اول ابتدایي کال صفر کال تحصیلات نه میاشتې مې ورځې په هفته کې اته ساعته ژبه ولوستله تر څو چې وکړی شم پوهنتون ته داخل شم. بله اول کال نه زه په دې دقت شوم چې دا زیات زمنګ په دې زیات دي چې منګه ډکشنری نه لرو دې شوی. نو په دوم کال کې مې پیل وک د عربي ژبې په مرسته او څناڅه د انګلیسي ژبې د اول کال د پاره چې څه محصلین راتلل ما یو ډکشنری ولیکله چې دا ډکشنری د هغه ځای د وزارت معارف او د وزارت خارجه د خوانه اوارډ هم واخیسته. اما یو سهولت پیدا شو زمونږ محصلینو ته چې یو مرجع. نو دا خبره قصه په دې کوم چې په دې ترتیب باندې زه د عدلیې په وزارت کې رسمي ترجمان هم ثبت او راجستر شوم. او چک سره وکړه دا رسمي ترجمان د ثبت او راجستر د ستاسو سوال مې دیادن دی وسته. د دې په نتیجه کې ماته خاص مهر او ټاپه راکړ شو چې ما په رسمي اسنادو کې به چې محاکمو ته او نور مراجعو ته ترجمه کوله دا سند به رسمي پیژندل کېده. د دې خبرې معنا دا چې زه په متوسط ډول باندې چې افغانان هلته تقریبا 1500 نفره په وویشت ښارو کې ژوند کوو، دېرش نفره څلوېښت نفره دی اکثره په محل کې واده کړی وو. په چکسلواکیا کې تقریبا 40% 40% یې ودونه کړي وو. قانون د خارجي سره د واده دا و چې هغه مراسم د رسمي چې ستر سره کیږي په هغه کې باید رسمي ترجمان اوسي چې مهر ولري. نو زه په دې اکثرو مراسمو کې د رسمي مراسمو کې د ترجمان په توګه مې حضور پیدا کوم. بیرته راځم ستاسو سوال ته. متاسفانه د متفاوت اروپایي کلچرونه او افغان کلچر د اروپایي خواسته د افغان خواست د افغانانو خواسته دا په کورنۍ کې استقاقات درلودل، تصادمونه درلودل او ودونه به کول او یو څه مذبات بسره جدا شول او طلاق به واقع شو. بیا په دې طلاق کې به هم زه ومه. دا تصور راته پیدا شو چې زه باید خارجي ښځه ونه کړم، زه باید افغانه ښځه وکړم. په دې چې دا تمام استقاقات ما لیدل، دا تمام هغه د هلک او د اجلۍ خبره خو په هر ترتیب د هغه اولاد به چې پیدا شو ورته به هغې به ورته خوشحاله وو چې زه سره خلاص شو، ما به ورته ژړلی چې دا طفل څنګه کېږي. نو په دې خاطر باندې مې تر 1999 کاله پورې په دې په خارج کې ښځه ونه کړله چې که زه لاړ شم افغانستان ته افغانۍ ښځه وکړم. اما په 1999 کال کې په افغانستان کې سیاسي وضعیت داسې راغی، طالبان مسلط شول چې زما د تک محدودیتونه پیدا شو. بیا مې نو خپل فامیل ته وویل چې ما ته افغاني ښځه باید پیدا شي. نو دا بیا لږ زره اوږدیږي که ادامه ورکم؟
ادامه ورکوي په لنډو کې راته وایي.
خلاص دا چې زما د ورور میرمن مختلف پیشنهادونه وو. زما د ورور میرمن وویل چې زما خورزه بس تاته مناسبه وي، مؤلفه کړدي ونیسه چې لږ ځله زه خو اوس ماین عمر ته هم رسېدلی یم چې دا مشکلات هغه نه وي. وای نه هغه خبره حل ده، بس مول خیر ویډیو راولېږي. ویډیو یې چې راولېږله خپله مې سفر وکړ دی. نو هغه وخت کې په مسکو کې وو، لاړم مسکو ته. په مسکو کې یو دوه میاشتې قدرې پاتې شوم، ناسته ولاړ او خبرې. یعنی هغه کلاسیک ډول مریج چې ارنج مریج دی ملک زره مدرن کې چې دوه میاشتې مو سره په هغه معینه فاصله کې نه په اروپایي شکل باندې په هغه معینه فاصله کې سره ناستې ولاړې کولې او زه عملته خبرې. بیا په ناخر کې مویل څنګه چل دی؟ وای بس دا خو ښه خبر ده. مویل بس چې ښه خبر ده بسم الله. بیا مې واده وکړ. په دې زمین کې مې خواښې او خسر لاړل امریکې ته کوچې وکړ. بیا زه هم پسې لاړم امریکې ته، یو نیم کال هلته پاتې شوم. بیا چون می مور دلته مریض و په آلمان کې بیرتلغلم بس نو اوس څلور اولاد لرم مېرمن می مرا سره ده او بیا د بل فصل باب شروع کیږي چې ژوند بیا انګلستان ته راغلو په انګلستان کې د انګلستان دراتک علت هم ځان ته خاص دلایل لري چې دا بیا
افغانستان وضعیت وګورو یا کسانو ته چې هغوی دینی زده کړې کوي عموما د غرب په اړه یا د نورې نړۍ په اړه ښه لیدلوری نه لري څه داسې سبب شو چې تاسو تصمیم ونیو سربیره پر دې چې تاسو دینی زده کړې کړې وي دا مو انتخاب کړ چې غرب ته راشي
چون زما پلار الله دې وبخي د تمام عمر سره د مصر نه د ازهر شریف نه اولنه دکتورا راوړی افغانستان ته او نور هم یو سلسله کورنۍ کې بعضی کسانو چې بهر کې تحصیل کړی وو دقیقا چې تاسو برداشت کوئ همداسې برداشت درست برداشت دی د مثال په توګه یو چا قصه وکړله چې پلانکې په خپل ښځې باندې بدګمانه و ویې وژله یعنی یو څوک چې په خپل ښځې باندې بدګمانه و موږ ته عادي ښکارېدله چې دا یې ووژني دا یو طبیعي حق مو ورته ورکړ بیا وروسته مې چې دې خبرې د دې حق تلفۍ او د دې ناروا په مورد کې فکر کوو هغه لیدلوری چې په افغانستان کې زمونږ په مغزونو کې و او هغه لیدلوری چې وروسته سره تنویریږي یا په لسهاوو نور هو همداسې برداشتونه شته دي چې تصورات کاملا په بعضي مواردو کې هغه ورته ګلوانیزیشن یا تلای دی او په بعضي مواردو کې ډیر مخرب او غیر دا تشنجات په اول کې کاملا وجود درلودل اما په دتریچ سره دا تشنجات هغه یعنی مرفو شو خصوصا کله چې وروسته بلدې چې په دوم کال کې ما هغه درنیم سوا صفه ډکشنری د اول کال لپاره ولیکه د کارته مې انکشاف ورک بیا د څلور ژبې ایزه نه سوا صفه ډکشنری شو چې بیا هغه د جورج سوروش فاونډیشن په پراکه چاپ کړل او دا غي چاپ هم داسې و چې ما په یو کانفرنس کې چون زه د چکسلواکی کې د خارجیانو د انټیګریشن په مورد کې یعنی اندماج او انټیګریشن په مورد کې زه د خارجیانو په استازي باندې هر کال په یو کانفرنسونه چې د خارجیانو او د حکومت د خوانه دایره ده د خارجي سازمانونو لکه متحد یونایټډ نیشن های کمشنری او داسې نور چې څه خارجیانو کړی دي او څه حکومت کړی دي قوانین څنګه دي او ما دلته خارجیان ریپرزنت کول یعنی نه استازیتوب مې کول په دې ناستو کې سره د دې چې زه په عربي ژبه پیدلم د محل په ژبه پیدلم زما غټ هندیکپ او زما غټ مشکل د انګلیسي ژبه سره او دا هغه کانفرنسونه اکثرا په انګلیسي او یا فرانسوي وو او زه ډیر متاثر و مددنه چې زما انګلیسي ولې په دغه لیول نه ده چې زالته وایم دا نو سبب د دې شو چې یو د هغه عواملونه چې ما چې سلواکي پرې خودل د چې جمهوریت او انګلستان ته راغلم او البته د نورو کانادا یا د امریکای یا د استرالیا مبحث مطرح او ما چون انګلستان آلمان ته نږدې و هلته زما مور و او نور اولادونه نو د هم یو د هغه سلسلو خبرو نه دي چې یو د بل سره د اړیکې لري او رابطه لري چې زه انګلستان ته راغلم او د دې په څنګ کې نو بیا هغه نور عوامل هم چې اولادونه د مختلف وی وادو پاسپورټونه لري او هغه ته کچیرته په انګلیسي ژبه باندې وارد نو وسې د دې آینده ژوند به څنګه شي نو بیا هغه ته د پنځو ژبو ترجمان چې په چک کې وم په وزارت عدلیه کې د اسلامي علوم متخصص او بیا وکیل مدافع وم د یو نویم کال نه 2001 یو پوری نو هغه می پری خودل د می د سفر نه بیا په شروع کړ اغل تا نه پیګم چې تاسو به تر کومه حد پورې د مسلې سره علاقه مندي و په اروپایي هوادو کې او په یو څو شمیر هوادو کې کله چې بهرنۍ کس مړ کیږي د هغه ملکیت د او په مثلا په چک کې و د هغه ملکیت په ورثه په منځ کې د همغه قوانینو د میراث پر بنیاد باندې تقسیمیږي چې هغه سره د همغه هواد نه دی. چون زه د بهرنیو قوانینو متخصصم په وزارت عدلیه د چکې ما د خارجیان منظور مې د عربي هوادونو نشڅوک په چکې مړ کېدل د هغه ملکیت د اسلامي میراث پر بنیاد باندې تنظیمو او تقسیمو به په محکمه ته ورکو به محکمه دغه په اساس باندې حکم کوو او دغه پر بنیاد باندې به